دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشئ، زه نام شبا شنای، تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ. خو لومړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ د سات خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن وای واشنگتن باید د طالبانو پر وړاندې د وسلوال مقاومت راتل وکړي. خو دغه پخوانی امریکایي چارواکي په وینا د طالبانو مخالف ډلې باید لومړی امریکا ته خپل لومړیتوبونه روښانه کړي. په عین وخت کې امریکایي چارواکو تر اوسه د وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ ته لیوالتیا نه ده ښودلې. په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا شارز دی افیر کیرن ډاکر خبرونو ته ویلي چې واشنگتن په افغانستان کې له وسلوال مقاومت څخه ملاتړ نه کوي. کیرن ډاکر وویل هیڅ افغان نور جګړه او تاوتریخوالی نه غواړي او د اختلافاتو د حل سملار خبری اتری او سیاسی مذاکرات دي. خود سپین ماری د ملي امنیت په خوانی سلاکار په افغانستان کې روان وضعیت له دغه واده د بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره تړلې بولی او وای امریکا اخلاقی مسولیت لري چې طالبان پر وړاندې له افغان ولس سره مرسته وکړي. بولټن له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د اعترافي ځواکونو وتل د امریکا او ناټو یو تیروتنه وګڼله چې د په وینا د افغانستان لپاره ډیره جدي پایلې لرلې. د شاغلي بولټن سره د امریکا ژغ مرکه په پښتو وپانه لیدلې او اوریدلې سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه دي چې په اوکرين کې یو اړخیز زوربند اعلان کړي. شاغلي اردوغان له خپل روسي سیار سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې باید په یو اړخیز اوربند او د عادلانه حل لارې په منډولو سره د سولې او مذاکراتو د غوښتنو ننګ وسی. شاغلي اردوغان د اوکرين له ولسمشر سره هم په ټلیفون خبرې کړې دي. کرملن وای چې د روسیې ولسمشر شاغلي اردوغان ته ویلي دي چې اوکرين نشغال سوي سیمې د روسیې د قلمرو برخې ګڼي، مسکو له کیف سره خبرو ته چمتو دي. خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې روسیې له اوکرين څخه د خپل ځواکونو په ایستلو د اوکرين د ځمکني بشپړتیا، استقلالیت او حکومت په برته ګرځولو سره دا جګړه ختمولای شي. روسیه د 2022 کال د فروری په میاشت کې په اوکرين باندې یرغل پیل کړ. امریکا او متحدونه دا یرغل وغنده او له اوکرين سره پوځي او بشري مرستې پیل کړې چې له مسکو سره دا جګړه وګټي. په یو بل خبر کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د پنځشنبه په ورځ د ارتوډاکس مسیحیانو د کرسمس په مناسبت په اوکرين کې شپږ د ساعت اوربند اعلان کړ. دا په اوکرين باندې د روسیې له یرغل ورسته لومړی اوربند دی. د روسیې د ارتوډاکس مسیحیانو مشر استیف کیرل د جګړې د شکیل غړو څخه وغوښتل چې د کرسمس په مناسبت اوربند اعلان کړي. اکثریت ارتوډاکس مسیحیان په اوکرين او روسیې کې اوسېږي او د جنوري په شپږمه او اوومه کرسمس مانځي. اوکرين مخکې د لوی اسکف کرل دا غوښتنه رد کړې وه. خو د روسیې د اوربند په اړه څه دی ویلي؟ بلې خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د اوربند اعلان د جګړې لپاره د تازه نفس اخیستو لپاره پلمه بللې ده. سپین ماری ویلی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د جرمني چانسلر اولف شولز د پنځشنبه په ورځ په دې کانیسول چې اوکرين ته د براډلی او مردرز غرواله گاډي واستوي څو د روسیې د تیری په مخنیوي کې ترې کار ترې واخلي. سپین ماری او د شولز دفتر په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې واشنگتن به د براډلی او جرمني به د مردرز غرواله گاډي اوکرين ته واستوي. دواړه هیوادونه پلان لري چې د اوکرين ځواکونو ته د دې موټرو د سیستمونو د زده کړې په اړه روزنه ورکړي. د غراز جرمني به اضافي پرمختللي د پېټراک توغندۍ هم اوکرين ته واستوي چې د روسیې د درون او د توغندۍ مخه ونیسي چې د غیواد اساسي تاسیسات په نشه کوي. امریکا د دسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې اوکرين ته د پېټریاټ پېټري استولي. اوکرين له امریکا غوښتي چې له روسیې سره د مقابلې لپاره کیف ته د ټانکونو، اوږد واټن مشتونکو راکټونو، زغرواله ګاډو او د هوایي دفاع د سیستم په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د نایجیریا د لوی ولاورو د خوندیتوب ادارې او چارواکي ویلي چې په شمالي باچی ایالت کې د دوو موټرونو د ټکر لامل اتلس کسان وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د لوی ولاورو د خوندیتوب فدرالي ادارې رئیس یوسف عبدالله وویل چې یو بس چې ولس مسافر پکې سپاره وو د یو ټرک سره مخامخ ټکر وکړ او ورې واخیست. عبدالله زیاته کړه چې د بس چلوونکي په ګډون ټول ولس مسافر د سوځېدو له وجې مړ شوي دي او د دې پیښې لته د موټر تیز رفتار وبله. هغه دا هم ویل چې په ټرک کې موجود درې تنو ته تاوان نه رسیدلی. په نایجیریا کې د خراب سړکونو د ترافیکي قوانینو نه مراتول او د موټرو زیات رفتار لوج د سی پی جی ډیر یادې دي د لوی لارو د خوندیتوب فدرالي ادارې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې ویلي وو چې په نایجیریا کې د 2014 او د 2018 کلونو ترمنځ د 15 زره زیات په ترافیکي پیښو کې 2000 شپږ کسان مړ شوي دي او د ملګرو ملتونو ادارې د پنجشنبې پر ورځ وویل چې $14 میلیارډ ته اړتیا لري چې د پاکستان سره د تیر کال د سیلابونو کې مرسته وکړي چې د پاکستان درېیمه برخه لاندې کړې وه او دغه راز د غیواد سره د اقلیم بدلون د اغیزو سره په مقابله کې هم مرسته وکړي. د پاکستان اړتیاو د پوره کولو په مخه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس به راتلونکې اونۍ په جنیوا کې د نړیوال کانفرنس کوربتوب وکړي. په دغه ورځني کانفرنس کې به د لسګونو هیوادونو لوړپوړي استازي چې د ځینو هیوادونو مشران به هم پکې شامل وي ګډون ولري. د ملګرو ملتونو د پاکستان استازو د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د غونډې هدف مرستې راغونډول دي چې په دغه هیواد کې د تیر کال د لویو سیلابونو د راتګ وروسته د بیا رغونې په چارو کې ورسره مرسته وسي. تیر کال په سیلابونو کې د 1700 څخه زیات خلک مړه او 1.5 میلیونه نورې اغیزمن کړل. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
واشنگټن د هغه عواقب په څیړلو بوخت چې کېدې شي په طالبانو عملی شي. متحده ایالات په داسې حال کې په نادولتي سازمانونو کې د طالبانو لخوا د میرمنو پر کار د محدودیتونو تاثیرات څیړي چې واشنگټن وایي د هغه پالیسۍ په مواردو غور کوي چې ډېر ژر به اعلان شي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ امریکا غږ ته ویلي وو چې پر میرمنو د محدودیتونو لګولو د دوام له کبله به کېدای شي طالبان منځوي شي. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
پر میرمنو د محدودیتونو لګولو له کبله طالبانو ته خبرداري. واشنگټن د داسو مشخصو عواقبو په څیړنه بوخت چې کېدای شي پر طالبانو ووضع شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای امریکا د افغانستان په ګډون په ټولو هغو ځایونو کې د میرمنو څخه ملاتړ ته ژمنه ده چې هلته حقونه ګواښل کیږي.
ان افغانستان از انفورچونټلی وی کنټینیو ټو سی
لبد مرغه په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه تل د زیاتېدو او ناوړه کېدو په حال کې دي.
امریکای چارواکو څو ځله له طالبانو غوښتي چې په نادولتي مؤسسو کې له کار څخه د ښځو د منع کولو او په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې د هغوی د تحصیلاتو د مخنیوي په اړه خپله پریکړه بدله کړي. امریکا تل د دې کار د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی.
We are discussing internally and with our allies and partners what
متحده ایالات په ټوله نړۍ کې له خپلو هم نظر شریکانو سره کار کوي څو د مناسبو عواقبو مجموعه طرح کړي چې د طالبانو د دغو ظالمانه فرمانونو د غندنې ښکارندوی وکړي.
تر دې مخکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ امریکا غږ سره په ملکه کې ویلي وو چې په میرمنو د محدودیتونو دوام له کبله کېدای شي طالبان منځوي شي.
آیسولیشن از پاسبل
د هغوی منځوي کېدل شونې ده او په دې اړه بیلابیل نظرونه شته چې څنګه منځوي شي. زه باور لرم چې ډیری کسان شته چې په دې اړه فکر کوي چې څه ډول اقدام وکړي چې د افغانستان خلکو ته زیان ونه رسیږي، ځکه د افغانستان خلک له لوړاندې د بشري ناورین او بشري حقونو له کبله زیانمن شوي دي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د یو شمېر خیریه نادولتي مؤسسو چارواکي وایي له کل نه چې پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګېدلی د دوی پر کار یې اغېز کړی دی.
Our stance remains
زموږ دریز لا هم دا دی چې خزینه کارکونکي ونه لرو د خدماتو رسول او زموږ د فعالیت دوام به ناشونی وي.
یو شمېر نور مرسته رسوونکي مېرمنې وایي د کار د خطر سره کېدو لپاره دا ډیره مهمه ده چې خزینه خیره مرسته رسوونکي له مېرمنو سره خبرې وکړي.
فیمیل سټاف آر انګیج ناٹ جسٹ
خزینه کارکونکي نه یوازې مشخصې دندې ترسره کوي بلکې په ډیزاین کولو، پلی کولو، څارنې او په سیمه کې پر ارزونې هم بوخت دي.
ټاکل شوی راتلونکی نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې طالبان لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د خزینه کارکونکو د کار بندیز د پریکړې په اړه په لوړه کچه غونډه وکړي. په په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استاذ لنا نصیبی ټینګار کړی چې طالبان لوري لنمنني او لوړ زده کړو د نجونو او ښځو بي برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ شپږلس غړي پریکړه نقصوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. وحید فیضی، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ د واشنگتن د سټډیون اوري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت واته د رسیدلو نږدې یو نیم کال وروسته یو چینایي شرکت سره د امو سین حوزې د تیرو د ایستلو تړون د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او افغانستان کې د چین د سفیر په حضور کې لاسلیک کړ. ټاکل شوی د سی پی ای آی سی شرکت به د دریو کلونو موده کې 540 میلیون ډالر پانګونه وکړي چې 150 میلیون پانګه به په لومړي کال کې ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د کانو او پټرولیم وزارت د وړم کال پاګس میاش کې وخت د طالبانو در رسیدلو شاوخوا 3 میاش کې وروسته په لومړي ځل د پنځشنبه په ورځ کابل کې د سی پی ای آی سی په نوم د یو چینایي شرکت سره د امو د سین د اوزې د تیلو د ایستلو یو تړون لاسلیک کړ. د تړون د لاسلیک په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرسل ملا عبدالغنی برادر او کابل کې د چین سفیر وانګ یو هم برخه لرله. د طالبانو د حکومت د کانو او پټرولیم وزارت سرپرست مولوی شهابالدین دلاور ویل چې په دې تړون کې د سرپل، جوزجان او پاریا ولایتونو مربوط 3500 کیلومتر مربع ساحه شامل ده.
د دې ذخیره و اتیا میلیونه بیلر تیل دا تخمین شوی دی. په دا 500 ساحو کې دا کمپنۍ به په درې کلو کې اکتشاف هم کوي او استخراج هم کوي. د 500 ساحو کې د 4500 کیلومتر و اتیا میلیونه ټنه ذخیره تصفیه شوی. دا چې په شلګونو نور ځایونه په لسګونو نور ځایونه د دې اکتشاف به کیږي، د دې سروې به کیږي.
د دغه تړون له مخې به دغه چینایي شرکت د درې کلونو په موده کې د تیلو د ایستلو او پلټرو په برخه کې تر 540 میلیون ډالرو پورې پانګونه وکړي چې په لومړي کال کې به د پانګونې کچه 150 میلیون ډالرو ته ورسي. په دې پانګونه کې د طالبانو د حکومت ونډه 40% ده او هم دا شرکت به طالبانو پته د ګټې 15% د خپل امتیاز توګه ورکی. د امو د سین د اودی د تیلو د سرو تلون په خاني رژیم پر مهال د یو چینایي شرکت سره شوی. خو ملا عبدالغنی برادر ویل چې دوی د دغه چینایي شرکت سره خبرې وکړي خو دغه شرکت خپل کار دوام ته لیواله نو. نو ځکه د سی پی ای آی سی په نوم د بل چینایي شرکت سره تړون لاسلیک. خاغلی برادر ویل چې د امو د اودی د کاشکری د سیمې تیلو ساګان څخه اوس مهال هم په سلیل شتلو کې د 150,000 امریکایي ډالر په ارزښت خام تیل ایستل کیږي چې د دې روسه به د دې ساګانو مسؤلیت هم دغه چینایي شرکت په غاړه. برادر دغه چینایي شرکت د خپل حکومت لړخه د مرستې ډاډ ورکړه.
له قراردادي شرکت څخه مو غوښتنه ده چې د کشکري له څاګانو څخه د نفتو د استخراج چارې د نړیوالو معیارونو سره سم پر مخ بوزي. همدارنګه له قراردادي شرکت څخه غواړو چې د سرپل ولایت خلګو ته د اجتماعي خدماتو په وړاندې کولو کې پر اخلاص وکړي.
د غونډې ته کابل کې د چین سفیر وانګ یو ویل چې دا پروژه د چین او افغانستان ترمنځ یو مهمه پروژه ده. هغه ویل د دې پروژې د پیلېدو لپاره طالبانو د حکومت او د چین د حکومت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په تیر 2020 میلادي کال کې ډېرې غونډې شوې. وانګ یو دا پروژه د افغانستان او چین ترمنځ د انرژۍ په سکتور کې یو موډل په توګه یاد کړه. ویل چې دغه چینی شرکت د تیلو د ایستلو په برخه کې د ډېرو کلونو تجربه لري. هغه دغه شرکت څخه وغوښتل چې افغانستان کې د پر محل د چاپیریال ساتنې مسلو ته ډیره پاملرنه وکړي. د چین سفیر ویل چې هیواد د افغانستان خپلواکۍ خاوې تمامي او د افغانانو دود او دستور او عقایدو ته درناوی لري.
China never interfered in Afghanistan's internal affairs.
خغلی وانګ یو ویل چې نسکره د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه ده کړې او نه هم افغانستان کې په اسره د نفوسو لپاره کومه لټه کړې ده. کوم چې په پراخ ډول د افغانانو او نړیوال ټولو خوا یې سیده شوې ده.
And the international community.
د طالبانو حکومت د تړون په داسر کې د یو چینایي شرکت سره لاسلیک کړ چې وخت د رسیدو شاوخوا یو نیم کال په تیریدو تر اوسه د طالبانو حکومت لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په جرمني کې د باختر انسټیټیوټ غړی سخی بیرامالی وای چې د 1933 میلادي کال د نړیوال کنوانسیون له مخې چې اکثره هیوادو منلې هیوادونه په دې مکلف شوي چې پرته له دې چې په رسمیت ونه پېژندل شي نشي کولای چې بهر سره رسمي اړیکې جوړې
باشم. البته تعاملات غیر رسمي به شکل مثلا فعالیت ها
خغلی بیرعملي ویل، البته غیر رسمي تعاملات مثلا ورزشي او پرنګي فعالیتونه او یا هم اقتصادي راکړه ورکړه ممکن ولري، خو د یوې ډیپلوماتیک اړیکې په چوکاټ کې نشي کولای چې تړون لاسلیک کړي او یا هم د یو نړیوال تړون یو طرف اوسي. په جرمني کې د باختر انسټیټیوټ دغه وایي چې په نړیواله کچه د تړونونو د لاسلیک لپاره د هیوادونو په رسمیت پېژندلو ته اړتیا لیدل کیږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د کابل د اندرا ګاندی د ماشومان روغتون ډاکټران وی د هوا د سړېدو او ککړتیا له امله د ماشومانو نمونیا یا سینه بغل زیاته شوې ده. دوی زیاتوي که څه هم دوی ته د یو شمیر خیریه انجوګانو لخوا درمل ورکول کیږي، خو د ناروغانو د شمیر زیاتېدو او د ډاکټرانو او نرسانو کموالي له لویو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د کابل د اندرا ګاندی د ماشومانو په روغتون کې د نمونیا یا سینه بغل لپاره په ځانګړي شوي وارډ کې په یو بستر کې 2 او 3 ماشومان پراته دي. د تعداد له لحاظه ډېر محدود طبي کارکوونکي او اندېښمنې میندې او پلرونه یې درملنه او څارنه کوي. ځینو میندو د خپلو ماشومانو په مخونو باندې د اکسیجن کوچني ماسکونه نیولي دي او پلرونه یې په دهلیزو کې انتظار باسي. په دغو ماشومانو کې د 22 کلنې مریم زوی رحمت هم شامل دی. رحمت درې ځلې مخکې هم دې روغتون ته راوړل شوی دی، دا ځل د نمونیا یا سینه او بغل په خاطر راغلی دی.
اتاق مو سرد است، بچی مریض شد، انو سر زمستان است قسم مریض میشه. به تشویش ازی استم که چه قسمی زمستان تیر خواد شوه. دیگه وضعیت موقع خوب نیست، دکترها گفتن که ایره خانه بردی باید گرم نگاه کنی.
هر زل چه لست میاشتنه رحمت لگرم روختون سخه بیر تخبل کرد رازی بیر تناروغی گی.
پیش دکتر بردمش، سینه و بغل بود، دوبار ست طفل بردمش، شربت دادش جور نشد. بار سیوم گفت بستر میشه، وضعیتش خراب است، زیاد سینیش ازیخ گرفته بود، باز بسترش کرده. و یک نیم هزار نقصهش میشد، 500 پیش گرفتیم، دیگهش مانده بود، متوقعش نیمشه خریدیم.
هغه وایی خواهند اوس وزگار دی او دوی در رحمت درمل و دیپرا نسخه دخستو بس هم نلری.
در او زمستان که بود شوارم کار میکد، وضعیت ما خوب بود، آلی بیکار شد، دیگه از کار کشیده شد وقتی که طالب آمد، آلی بیکار شده. دیگه روز ساعت 1.5 ساعت 2 ساعت برابریز کرد چقدر کار شد. دیگه وضعیت ما خوب نیست.
دکتران وای د اندرا ګاندی روغتون ته د سړې هوا او خوارځواکۍ له امله په سینه او بغل اخته په زرګونو ماشومان ورول کیږي.
واقعیت د ټول سال موجود است. متاسفانه د واقعیت کې هوا سرد میشه، واقعیت زیاتر میشه. اگر هوا بسیار کثیف میشه، واقعیت زیاتر میشه. کسایی که اقتصاد ضعیف دارن، کسایی که نمیتونه خانه خود خوب گرم بکنه در زمستان، کالای گرم بر اطفال خود بپوشانند، کسایی که اطفال خود واکسین نمیکنن، این در مجموع یک گروپی از اطفال
د دغه روغتون یو بل ډاکټر وایي د ډاکټرانو او طبي کارکونکو کمښت یې لویه ستونزه ده.
با وجودی که اکتدا دوای زیاد از طریق بعض مؤسسات خیریه اینجا برای ما داده میشن، ولی باز هم کمبود پرسنل، کمبود دکتر صاحبای ترینی، کمبود متخصصین، کمبود پرسنل نرسنگ ما در مجموع و رنشی که اینجا موجود است ما را به چالش های فراوان میکشه.
د دغه روغتون د شمیرو له مخې د تیر کال د نومبر په میاشت کې 6200 ماشومان د سینه او بغل، ټوخي او سالنډۍ له امله په دغه روغتون کې بستر شوي دي. د وړم کال په همدې میاشت کې دغه شمیره 3200 وه. خیریه مؤسسې وایي د انجوګانو د ښځینه کارکوونکو په کار باندې د طالبانو لخوا د بندیز له لګېدو وروسته ښایي وضعیت نور هم خراب شي. 180 نړیوالو خیریه ادارو ویلي د دغه بندیز له امله د ژمي په دې سخت موسم کې خپل کارونه ځنډوي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوو. د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په مشرانو د بریدونو ګواښ کړی دی. د دغو ګواښونو په غبرګون کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وویل د طالبانو سره د خبرو لومړی شرط دا دی چې دوی به وسله غورځوي. دغه راز رانا ثناءالله وایي د په افغانستان کې د بریدونو خبره نه ده کړې. تفصیلي رپورت کې اوري.
تحریک طالبان پاکستان د هیواد د دوو لوی ګوندونو په مشرانو د بریدونو دړاکه ور کړې ده. پاکستانی طالبانو په خپل ویب پاڼه په مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ باندې د بریدونو غواښ کړي او خلکو نه غوښتنه کړې ده چې له دغو ګوندونو د مشرانو نه لری وسی. په پاکستان کې دا وخت حکومتي چارې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې مسلم لیگ نون او د بارانو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټۍ په غاړه دي. دغه دواړو ګوندونو په وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو غوښتنې کړې وې. پاکستان د بشري حقوقو د مبارزینو د نیوکو پرته په پیښور کې د آرمی پبلک سکول ترڅنګ په هیواد کې د یو شمیر نورو دغه خونړۍ بریدونو کې ککړ تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل کړې وې، خو بریالی شوي نه دي. دغه ډلې تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان سره د ډزبندۍ لوزنامه ختمه کړې او خپل وسلوالو ته په ټول ملک کې د ترهګر بریدونو تیزولو امر ورکړی وو. د پاکستانی طالبانو د تازه دړکو په غبرګون کې داخله وزیر رانا ثناءالله نن په اسلام آباد کې د پولیسو مشر اکبر ناصر خان سره یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل طالبانو سره د خبرو لومړی شرط دا دی چې دوی به وسله ورزوي. د افغان طالبانو د سخت غبرګون وروسته د پاکستان داخله وزیر رانا ثناءالله وویل دوی چاره هم داسې نو ویلي چې ګنې په افغانستان کې به بریدونه کوي. د وایس اف امریکا اردو سرویس سره د یو مرکې په وخت د پاکستان داخله وزیر رانا ثناءالله وویل
موږ نه دی ویلي چې برید کوو، تر اوسه لا دانو شو ویلي چې افغان طالبان همکاري نه کوي. زموږ خبري اترې ادامه لري او هیله لرو چې طالبان به همکاري وکړي.
د دغه غواخونو په جواب کې افغان طالبانو سخت غبرګون ښودلې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د پاکستان په شمول د ټولو گاونډي هیوادونو سره حرم ناړي کې غواړي. موړي د نهه پورس په یو بیان کې ویلي پاکستان دی د بې بنیاد تورونو او پاراونکو ګامونو نه ډډه وکړي، ځکه چې داسې خبرې په دوی کې د هیڅ چا په ګټه نه دي. په عین حال کې د پاکستان د خارجه چارو ریاستي وزیر هنار بانیکر هم د نهه پورس ویلي دوی افغان طالبانو ته داسې پیغام استولې چې ملکی سلامتیا د دوی سره کرخه ده. د سینټ سټینډینګ کمیټې تر حال احوال تیرولو په وخت میرمن کر وویل د کابل د سفر په وخت ورته طالب چارواکو د دې خبرې ډاډ ورکړې چې افغانستان خاوره به د پاکستان په ضد نه کارول کیږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ.
سپین خبری یا رک و راست پراونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلشی.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په ژوره توګه نارامه او مایوسه شوې ده چې په ترکیه کې یوې محکمې د استانبول په ښاروال اکرم اماموګلو باندې 2 کاله و میاشتې د بند سزا اخیژولې ده. که د جګو عدلي محکمو غوښتنه رد شي، دغه سزا اماموګلو له سیاسي دفتر یا کاندیدېدو نه منع کوي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس په یوه لیکل شوې وینا کې وویلې د ده محکومیت د بشري حقوقو لپاره د احترام د سیاسي ازادۍ او د قانون د حاکمیت سره ناموافق ده. فرانسې، آلمان او د اروپا پارلمان هم د اماموګلو محکومیت وغوښته. په داسې حال کې د بشري حقوق یو شمېر سازمانونو هم د اماموګلو بندي کول غندلې دي. اکرام اماموګلو نه یوازې د استانبول ښاروال د اعداد سیاسي مخالف ګوند خلکو جمهوریت ګوند یو مهم غړی دی. په ترکیه کې د 2003 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یو بالقوه کاندید دی. اماموګلو د 2019 کال په یوه وینا کې جنایت ته مفهوم ورکړ چې حکومتي ماموران یې توهین کړي وو. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس وویل امریکا په ترکیه کې د مدني ټولنې د مطبوعاتو، سیاسي او تجارتي مشرانو د قضایي دوامدارې ځورونې په باره کې په جدي توګه اندېښمنه ده چې په دې کې د محکمې نه د مخه د توقیف کېدو، د تروریزم ملاتړ او د جنایي توهین د قضایو لپاره پراخه اعدام شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې په باره کې د بشري حقوقو په خپل تازه راپورټ کې څرګنده کړه قضایي هیئت یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی چې قضایي هیئت استقلال محدودوي، چې په دې کې د اجرایه څانګې لخوا د تورونو مداخله شامله ده. د څارونکو د اندېښنې د څرګندولو راپورټ هم ورکړی شوی دی. داسې ښکاري چې د ځینو محاکمو د نتیجو په باره کې د مخه پریکړه شوې ده. د پراسس لپاره احترام او په څرګند ډول د باوري شروع پیروي موجوده نه ده. د بشري حقوقو د نورو سرغړونو نه علاوه راپورټ بل محاکمې نه بندي کول یاد کړی دی او د لسګونو زرو کسانو توقیف کېدل دوام لري. په دې کې سیاسي مخالفین او د پارلمان پخواني غړي، حقوق پوهان، خبریالان او د بشري حقوقو فعالین شامل دي. نطاق پرایس په خپله لیکل شوې وینا کې څرګنده کړه د ترکیې خلک د داسې قابلیت مستحق دي چې بې له ویرې او غچ اخیستن نه د خپلو بشري حقوقو او اساسي ازادیو نه کار واخلي. د ترکیې په اساسي قانون کې د دې حق راغلی دی چې د بیان ازادي، سوله ییزه غونډې د جوړې شکړي، د دې په بین المللي مسؤلیتونو او د دې په OSCE کې هم راغلی دي. موږ له حکومت نه غواړو چې د جنایي توهین قوانینو له مخې تعقیبول ودروي او د ترکیې د ټولو اتباعو د ازادیو احترام وکړي، چې په دې کې د عام بحث لپاره د ازاد چاپیریال اقین کول شامل دي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.